ازادي راډیو لومړی یو ساته سهارنۍ خبرونه ته شراغلست. دوشنبه ده د غوايي اسور دیر لسمه د می میاشتې دریمه د خبرونه په اړه پرونی کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله څرګندونې اوري.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوې خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي، دا یې دریځ پیاوړی کوي.
نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ازادۍ څنګه ده؟ په بهرنیو راپورونو کې اوري چې مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې سلګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د لټون پروګرام مو د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. جو بایدن دا څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د حملو د اصلي تره اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. جو بایدن ویلي موږ بن لادن د دوزخ تر دروازو تعقیب کړ او بالاخره مو ترلاسه کړ. د امریکا ولسمشر ویلي موږ د هغو کسانو سره چې د سپتمبر د ولسمې په حملو کې عزیزان وژل سوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل سوي عزیزان به مو هیر نه سي. د ویلي امریکا به پر خپل خاوره د کومې بلې حملې د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅکله زړه نا زړه نه سي. ولسمشر بایدن ویلي د همدغو حدسو له کبله امریکا خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له افغانستان خپل سرتیري باسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي له کامیلوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. شغلی خلیلزاد زیاته کړې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په دوحه کې و چې د طالبانو او افغان دولت له مرکچي ټیمونو سره جلا جلا کتلي وو او د امریکا له خوا یې د سولې پروسې لپاره د پوره همکاري او هڅو ډاډ څرګند کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځې په مناسبت یې خبره کړې ده. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2000 میلادي کال کې 11 افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او سږ کال هم تر دې دمه 4 نور خبریالان وژل سوي دي. دغه سازمان انتخاب کړی چې دغه بریدونه د هیڅ چا لخوا نه دي څیړل سوي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی. د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2000 میلادي کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. د ایچ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله او وژل سو. د هرات والی وای په شیندن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی پرونه وخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښتې ده.
قابل پیش بینی بود که طالبان در می شب و روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنن.
اټکل کیده چې طالبان په دیش په ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي. دوی زموږ په شینډند ولسوالۍ تمرکز درلود. آنی لگاونډي ولایتونو مرسته غوښتې وه. په دې تیرو دوه ورځو کې کومه نتیجه وانه خسته او په لویه کچه له تلفاتو سره په شاو ته مول شو.
هغه زده شوند.
کی تالی دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو د کوټې رهبری د شینډند طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته. وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د پاکستان د قماندې او عملیاتو ملي مرکز چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې چارې هم مخته وړي ویلي چې دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړې ده. په تازه پریکړه کې یوازې د پاکستان اتباع چې خپلو کورونو ته ستنېږي او هم ډیر عاجل ناروغان مستثنا ګڼل سوي دي. له هغې خوا بیا افغانستان او ایران ته له پاکستان او نورو ځایونو د خلکو پر تګ تر اوسه کوم بندیز نه دی لګول سوی. پاکستاني چارواکو ویلي چې په خپلو دروازو او ترمینلونو کې به د روغتیا پالانو شمیر څو برابره زیات کړي او هم به د کورونا د ټیسټ او قرنطین جدید څار کوي. پاکستان وروسته له هغې له افغانستان او ایران پر ورتلونکو خلکو دا بندیز اعلان کړ چې هلته په یوه ورځ د کورونا وایرس نږدې 4500 پیښې او د 113 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره د کورونا د لاسه په پاکستان کې د مړینو شمیر 18000 او یا ته پورته سو. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د وجل سوي قومندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توند نیوکه وکړي. خامنه‌ای د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونه د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنه‌ای په خپل وینا کې چې دولتي تلویزیون خبروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانه خیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیره اونۍ نړیوالو فارسي ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرنی سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیمانی نوم هم یاد کړي او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسي غوره ګڼلي دي. د همدې صوتي کلیپ تر خپرېدو او لانجو یوه اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیمانی له کورنۍ بخښنه وغوښته. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ییزو ټاکنو کې یو څه رایې ګټلې خو په نهایت کې یې ماتې خوړلې ده. په داسل کې چې هندستان له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان دی، دغه ټاکنې د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي. مودی او ګوند یې تورن سوي چې په لویدیز بنګال او څلورو نورو سیمو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په جوړولو سره سیاست د خلکو تر مسؤلیت غوره ګڼلی دی. واکمن ګوند بهاراتیا جناتا په دې تمه و چې په دې سیمه ییزو ټاکنو کې لوی لاسته راوړنې ولري. په هند کې داسې وخت ځینو سیمو کې ټاکنې او کمپاینونه سوي چې کورونا پکې اوج ته رسېدلی ده. وړمه ورځ پکې له 400000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي وو. د ورځنیو مړینو کچه هم تر 3400 کسانو رسیدلې ده. تاریخ پرونی درو پرونو برخې ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریز پیاوړی سي. عبدالله عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی عبدالله عبدالله سره لدی چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي خو سولې ته د طالبانو دریځ ګونګ بولی. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړپوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریځ په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې زولارو پر ځای په جګړو غاور کوي. ښاغلی عبدالله له امریکا غږ وی او ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړې دي.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي دا یې دریض پیاوړی کوي. یو خوا چې د سوله ییزو لارو پر ځای په محاربې غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریض ښایي قوي شي تر کومه ځایه چې دوی پلمې کوي او دلیلونه راوړي.
ښاغلی عبدالله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاو. اوس خو د خبره بهرنیان وځي او په دریو میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسکر د افغان دولت تر ترڅنګ نه وي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستان د پاتې 2500 امریکایي او 1000 ناتو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمند می په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمیر عسكر ان لدی رسمي نیټه مخکې هم وتل دي. طالبانو د می په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوه هیل موافقه سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعت وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شاند کړ. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا ګواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړو باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله مندي خو د طالبانو جنگي دریز آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غاک سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه داسې ځواب کړه.
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره دا ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي. نو راځي هیله و نه بایلو کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
ښاغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو له لارې هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو لوتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. لدی سره په یو وخت چې امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه په ځینو خاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بیلګه ده چې لسګونه ملکان په کې مړه او ټپیان شول.
په مردل کې څه هم د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله د سولې خبرو ته هیله من ښکاري خو بیا هم وایي چې د طالبانو دریځ په دې برخه کې مبهم دی. په کندز کې ګڼ شمېر معلول ښځې او نجونې په جګړه کې له ښکېل خوا غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې حادثې لا ګړندۍ کړي. نور په دې راپور کې
حنیفه محمدي له هغو افغانانو ده چې جګړې د بدن غړی ورڅخه اخیستی او اوس د معلولیت ژوند تیروي. حنیفه څلورش کلنه ده. دا د کندز ولایت په جګړو کې په یوه سترګه ړنده شوې. دا وایي د جګړې زور یې لیدلی او هیڅکله نه غواړي نور افغانان هم د دې له برخلیک سره مخامخ شي.
از جنگ زیات خسته شدیم او صلح میخواهیم. نشسته کې صلح
موږ له جنگ څخه ستړي سوي یو. سوله او امنیت غواړو. موږ په ترکیه کې د سولې ناستې څخه ملاتړ کوو. له ناراضي ورونو غواړو چې خپلې وسلې پرمځکه کښېږدي او د سولې لاره غوره کړي.
حنیفه یوازینی معلوله ښځه نه ده چې په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خوا غواړي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دیرش کلنه رویا مهربان هم د ماین په چاودنه کې په یوه پښه ګوډه شوې او اوس غواړي چې نور خلک د جګړو قرباني نشي. د ازادۍ راډیو ته وویل
ټول معلولین او مایوبین له جګړې څخه ستړي سوي دي. زه خپله مایوبه یم او له جنگ څخه کرکه لرم. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې یو سرتاسري سوله رامنځته سي تر څو د امن په فضا کې ژوند وکړو.
د څلوېښت کلنې همیرا چې یو لاس د کندز ښار په دویم ځل سقوط کې د توغندي په چاودنه کې فلج شوی هغه هم ورته خبره کوي.
جنگ زیاد خسته شدیم تا به کی باشه. ما آرامی را میخواهیم، سوله میخواهیم.
تر کله به موږ د جنگ په اور کې سوځو؟ موږ سوله او امنیت غواړو. زما میړه په دې جګړه کې شهید شو. موږ د دې جنگ له لاسه ام د شپې لخوا آرام خوب نه لرو. له سختو ستونزو سره مخامخ یو.
دوی وایي افغان دولت باید د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته جدي پاملرنه وکړي ځکه ښځو د جګړو پر مهال ډیر زیانونه لیدلي دي. مدنی فعال شمیل احمدی په دې اړه وویل
نگرانی های زنان افغانستانی هسته که بیشترین آسیب زنان افغانستان
په جګړه کې ډیره قرباني شو زور کړی د ځکه د خپلې کورنۍ غړي او میړونه یې له لاسه ورکړي دي. په دې دوه لسیزو کې ښځو ښه لاسته راوړنې درلودې. موږ بیره لرو چې د سولې د خبرو په روان بهیر کې زموږ لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول سي.
دوی ټینګار کوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعاله ونډه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د می میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا وخت د افغانستان د پام وړ برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د حکومت تر ورک لاندې سیمو کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو په موده کې پر بریاو او په دې برخه کې پر پروتو ستونزو بحثونه سوي دي، خو په هغو سیمو کې د بیان د ازادي په اړه چې یا د طالبانو بشپړ کنټرول کې دي او یا پکې دا ډله پراخ اغېز لري معلومات کم دي. ازادي راډیو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له میشتو افغانانو سره دغلته د بیان او رسنیو د ازادۍ پر څرنګوالي خبرې کړې.
دوه کاله مخکې د غزنی د یوې کلتوري او مدني ټولنې یو فعال غړی طالبانو څو ورځې په دې خاطر بند کې وساته چې د خپلې ټولنې له خوا د ځینو لوی چاودنو او پیښو په اړه ټولنیزو رسنیو کې د غمرازۍ پیغامونه خپاره کړي وو او ځینې هغه چاودنې د نه منلو وړ بللې وې چې ولسي مرګ ژوبله یې اړولې وه او مسؤلیت یې طالبانو منلی و. د مدني فعال چې اوس هم غزنی کې اوسیږي او د ځایي طالب وسلوالو له ویرې نه غواړي نوم او غږې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د فیسبوک د دې پوسټونو په جرم څو ورځې په بند کې وساته او پرله پسې شکنجه کړل چې د شکنجې نښې لا هم پر بدن پاتې دي. د اورزګان د شهید احساس ولسوالۍ کې د ټولنیزو رسنیو د یو بل درویشت کلن فعال لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د ولسوالۍ کې هغه مهال ژوند ستونزمن شو چې پر فیسبوک کې ځینې داسې پوسټونه خپاره کړل چې پکې له خلکو سره د طالبانو پر چلند نیوکه شوې وې. دا کس چې په امنیتي سببونو نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د غرا کړل اختارونه چې د مکه ټینګه کړلم یو خلمه چې دا پوسټونه باندې کې ما ورته ول چې د خلکو په خاطر باندې تاسو خلک زیروي یا راضي زیری جنې اخی زیری کوي یا نور مالی دغه جنې اخی په دغه خاطر مې وکړ.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپلواک رسنۍ نشته، دوی خپل انلاین او چاپي خبرونه لري او همدارنګه په ځینو سیمو کې د طالبانو د شریعت غږ رادیو خبرونه کوي. د آزاد رسنیو ژورنالیستان هم تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته آزاد تګ راتګ نشي کولای او په ډیرو کم مواردو کې یو شمیر ژورنالیستان د طالب ویندویانو او ځایي قومندانانو سره تر تفاهم وروسته د دې ډلې د جنګیالیو تر کلک څار لاندې د دوی په کنټرول کې سیمو ته ورغلي دي. طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال خلکو ته د انټرنیټ د کارولو یا د عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو اجازه نه ورکوله، خو اوس د دوی د تبلیغاتو د زګاتر ډیره پر همدې وسایلو تکیه ده. د خپلو تبلیغاتو او بیانونو د رسولو لپاره د طالبانو ویندویان په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي، په څو ژبو خپرېدونکې ویبپاڼې لري او د لوړ کیفیت ویډیوګانې جوړوي او خپروي. خو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د عامو خلکو لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول که بشپړ بند کړي نه دي، محدود کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمه کې ځایي طالبانو ته په ځانګړي توګه داسې څه د زغم وړ نه دي چې پکې طالبانو ته د نیوکې ګوته نیول شوې وي. وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې تر خپل واک لاندې سیمو کې خپلواکو رسنیو د خبریالانو او ټولنیزو رسنیو د فعالانو کار محدود کړي، بلکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا ډله تورنوي چې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښي. افغان چارواکو د یو شمیر ژورنالیستانو د وژنې په اړه هم پر دې وسلوالې ډلې اچولې ده، خو د طالبانو ویندویانو وخت په وخت دا رد کړي چې ګوندې د دوی وسلوال پر ژورنالیستانو او د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو یا د هغوی په تهدید کې لاس ولري. طالبان په څرګنده دا هم نه مني چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د بیان ازادۍ محدوده کړي وي او یادې له خلکو د ټولنیزو رسنیو د کارولو حق اخیستی وي، خو دې ډلې وخت په وخت داسې نښې نښانې ښودلي چې د بیان هسې ازادي ورته د منلو نه ده چې دا مهال د افغانستان اساسي قانون د افغانانو لپاره تضمین کړي. څه موده مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
داسې وخت داسې موږ جوړې ته نږدې کېږو د نظام راتګ به وي، موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي. البته چوکاټ به ورته جوړېږي چې اصلاحات کم اصلاحات ممکن کې راشي چې د تهمت له حده او یا د یو چا د حد کې حرمت له حد نه ووځي، نو د بیان ازادي یوه ټولنې ته ډېره مهمه ده، موږ ته مهمه ده. موږ هېڅکله هم داسې نه کوو چې باید دوی مختنق شي او غاړې بندې شي او یا په دې معنی چې دوی غږ راونه وځي.
خو هغوی چې د دې ډلې تر واک لاندې اوسي بیا جلا لیدلوری بیانوي. د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو ځایي قومندانان اوس هم د رسنیو او بیان د ازادۍ په اړه هماغه پخوانی چلند مخکې وړي.
د ازازی اریوب ولسوالۍ چې یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو ځای ټولنیز فعال او قومي مشر ازادي راډوته وویل یو محل د طالبانو ځایي قومندانانو وروغوښت او په ټولنیزو رسنیو کې د ځینې خبره شوي عکسونه او لیکنې وروښودې. هغه وایي د دې شیانو په ښودلو ځایي طالبانو د حکومت په پلوۍ او د دوی پر ضد په تبلیغاتو تورن او د څه وخت لپاره بندې کړ. دا قومي فعال وروسته د ځایي مشرانو په منځګړیتوب خوشی شو. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نسیم چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې اوسیږي وایي دوی دلته د طالبانو له ویرې په خپل موبایل ټلیفون کې یوه سندره یا یو ثبت شوی شعر نش ساتلی، ځکه په وینا یې هر ګړی د دې خطر شته چې طالبان به په ټلیفون کې فایلونه وپلټي. محمد نسیم په وینا ښایي د ټولنیزو رسنیو او د بیان د ازادۍ په اړه د طالب مشرانو چلند بدل شوی و، خو د دوی په سیمه کې ځایي طالبان په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو پر فعالیت کلک څار کوي.
ولې دوی هغه د خپل د کلي او د سیمې انځورونه پکې اچوي او خپل انځورونه پکې اچوي او کتو وړي یو لیکنه نشوه کې یو مقاله نشوه کې په چا باندې نیوکه وکړي یو سیاسي نظر څرګند کړي، دا اصلا امکان نه لري. بس مجبور شي د کلي نه کډه وکړي راشي ښار ته او د ښار مده غشان په فیسبوک کې پوسټ کړي. دوی ته د فیسبوک هم د یو ستر ګناه
دا غشای مرتخ کاری. د وحدت الله په نوم د کونړ دی وی داسې سیمه اوسیدونکو چې وسلوال طالبان پکې واکمن دي ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت په هغه ساحو کې چې طالبان حاکم او واکمن دي موږ ټولنیز رسنۍ ته لاسرسي نه لرو او نش کولای چې په راډز له ټولنیز رسنۍ کې فعالیت وکړو. په چیر زمونږ دا کار کوونو دی دغه ډلې د مسول کسان له خوا مونږه فوار وار سره تهدیدي او تعقیبي وو.
وحدت الله وی وخت په وخت له داسې مواردو سره مخ کیږي چې طالبانو د خلکو موبایل ټلیفونونه ګوري. د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل خپل ولسوالۍ کې یو مدني ټولنه جوړه کړې وه او د خپل فعالیتونو په اړه به په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه او لیکنې خپرول. هغه زیاتوي بلاخره ځایي طالب مشرانو وروغوښت او خبرداری ورکړ چې که دا ډول فعالیتونو ته دوام ورکړي نو له بدو عواقبو سره به مخ شي. اوس چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې هڅې روانې دي، ګڼ افغانان نه پوهیږي چې د سولې د یوې احتمالي هوکړې وروسته به دوی آزادو رسنیو ته لاسرسی ولري او کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم دا چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر اډا وروستي راکټي برید ته پام اړولې. ورځپاڼه وایي د شنبه د ورځې دا برید د دې سبب شو چې امریکایي ځواکونه هم لاس په کار شي. دا راکټي برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د رسمي بهیر د پایل سره هم مهاله و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لمخې باید ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه وتلي وای. په دې هوکړه کې طالبانو هم دا تضمین کړی چې د افغانستان له خاورې به امریکا او متحدانو ته د هیڅ ترهګر برید خطر نه پیښیږي. واشنگتن ټایمز وایي د شنبه په ورځ کندهار کې له دې راکټي برید څرګندېږي چې خیر راتلونکو میاشتو کې نور ورته بریدونه هم وشي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي د دوهې له تړون د سرغړاوي مسولیت به د امریکا پر غاړه وي. په لیکنه کې وړاندې لولو د امریکا د دفاع وزارت په څرګند نه دی ویلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د توغندیو برید کې طالبان لاس لري، خو ورځپاڼې ویلي طالبانو په وار وار خبرداري ورکړې چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي اډې او پرسونل په نښه کړي. باستن هرالد ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکوال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پالیسی ننګولې ده. دا لیکنه په یو برخه کې د جو بایدن هغه څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د القاعده ګواښ له منځه تللی او افغانستان به هیڅکله بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل نشي. خو لیکوال وایي له دې څرګندونو سره موافق نه دی. دا لیکنه لیکوال د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورتونو په استناد زیاتوي افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه او هم په دې هیواد کې د امریکا لخوا د ثواب ویلو ورته کمزوري شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تازه اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. ټاکلې و چې د اپریل په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې په استانبول کې و غونډه جوړ شي، خو وروسته ویل شول چې خای دا غونډه له کوچنی اختر وروسته وشي. د افغانستان د سولې د هڅو سربیره په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې د جګړو ډګرونه تر پوښ ډیر تود شوي دي.
افغانستان له ټولو ناخوالو سره سره په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یو اداره چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې په اړه څېړنې کوي وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان بسیاي نه تنځدې سوی دی. په دې اړه راپور په ګټه ورو
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنوي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید لدارکه تقریبا په ځان بسیا شوې ده. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی آزادی رادیو ته وویل اوس په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا 10000 لوی او واړه فارمونه شته، او کله چرګانو د غوښې د وارداتو مخاوني ورشي شای افغانستان ژر لدې درکه سل په سلو کې په ځان بسیا شي.
دغه فارمونه چې غټو واړو فارمونه پکې شته او بند او آزاد فارمونه پکې دي، کچیرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي نو موږ دغه خبره چې خود کفایت د چرګانو د غوخه په البته په غوخه کې موږ خود کفایتیږو، ځکه تقریبا اوسم د خبره نږدې ده د چې موږ د چرګانو په غوخه کې خود کفایت.
ورلد پولټری پانا چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې د تولید په اړه راپورونه خبروي، په یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د کال 2,15,000 ټنه د چرګ غوښه تولیدوي، او لدې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا لړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ارقام ښیي چې د چرګانو تر ټولو ډیر فارمونه په کابل کې دي، او په دې ولایت کې په یو کال کې د چرګانو 1,100,000 غوښه تولید شوې ده. ډاکټر ترکی وای له برازیل هم افغانستان ته د چرګانو غوښه وارديږي چې د افغانستان د چرګانو د غوښې پر تولید منفي اغیز کوي.
دوی کداغدا صحیح محصولو کی د افغانستان دولت په خاصه توګه ګمرکات نو بیا یې څوک نشي راوړل، خو متاسفانه چې دلته فساد کیږي او د فساد لمخې دغه وخه په ډیر یو بسته پک چرګان راځي، سرونه خپیتی غوسی کړي، پوستکی تی لري کړي، او تیار پک چرګي راضی یا پورون باندې یا په وزر باندې مسول کیږي. البته په وزر باندې ډیر مسول کیږي چې هغه یو کانټینر چې دی دوی په 2,00,000 روپۍ باندې ډایرک کابل ته راځي.
د هم موبایل چې د کورونا او بالخ پرې دورسته حکومت د ژوندیو چرګانو وارداتو ته اجازه ورکړه، او د معلوماتو پر اساس هر ورځ ننګرهار او کابل ته د ورځې لسکونه زره ژوندۍ چرګان راوړل کیږي چې د کار هم په داخل کې د چرګانو د فارمونو پر کاروبار اغیز کړی دی.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
او سمې بهرنی مسأله مسکو وای د اوکرين په خطیز کې پلسګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د روسیې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی دی. کیف د مسکو دا کار د اوکرين د ملي حاکمیت نقص بللی او غندل دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات په دې راپور کې
د روسیې د کورنۍ چارو وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې له 520 زیاتو کسانو ته د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تابعیت ورکړه. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې لملاتړ برخمن جلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. د روسیې تاس خبری آژانس د کورنۍ چارو وزارت په حواله په دې اړه راپور ورکړه. روسي چارواکو ویلي د 40% غوښتنلیکونه هم ذکر رد شوي چې محدودیتونه پرې لګېدلې یا روسیې ته نشي ننوتلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2019 کال په اپریل کې د یادو سیمو خلکو ته د تابعیت د پروسې د اسانتیا په هدف یو فرمان هم ورکړی و. پارلمان برستیال ویکتور وولدوتسکی ویلي ښایي د کال تر پایه 1,000,000 اوکراینیانو ته نوي پاسپورتونه ورکړل شي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع توند غبرګونونه پارولي. اوکراینی چارواکو دغه هیواد خلکو ته د روسیې له خوا د تابعیت ورکړه یو پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه بولي. په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. هغه اقدام چې نړیوال ټولنې وغانده او د روسیې د خاورې په توګه د کریمیا ټاپو وزمې له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. له هغه وخت راهیسې د اوکراین ختیځې سیمې په تیره بیا دونیتسک او لوهانسک ناکراره دي. روس پلاو بلتون پالی د موسکو په پوځي ملاتړ او تجهیزاتو د اوکراینی عسکرو په وړاندې جنګیږي. په دغو جګړو کې چې اووه کاله پرې تیر شول، له 1300 زیات کسان موژل شوي دي. په دې وروستیو څو اونیو کې هم روسیې د اوکراین له پولې سره پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل او لسګونه زره عسکري پکې ځای پر ځای کړل. د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال دیمتری کوزاک 13 میاشت آنده هم ویلي و چې امکان لري روسیا که مجبور شي په اوکراین کې د خپلو اتباعو دفاع به هم وکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف هم دغه خبره تکرار کړې ده.